سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر شپک بجې شوي تاسو هم دا شی باز مخک تاسو د رادیو پر رادیو سربیرا تاسو د رادیو پر فیسبوک او یوټیوب ها با پاجوندې بڼه اوري او کتلای شي دا خبري مجله درته از فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت وړاندې کوو مجله په خبرونو پیل کړو د امریکا د استاذ جرګي د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي دا چې ولس مشر بایدن ادا کوي چې نور په افغانستان کې القاعده فعالیت نه کوي او یاده چې طالبان یې په یو ډول په سیمه کې د ملي امنیت په شریکانو بدل شوی په بشپړه توګه له واقعیت لری ده. د جمهوریت پال مایک مکال په بیان کې چې نن د امریکا د بهرنی اړیکو کمیټې خپل کړی ویل شوې دي د جو بایدن څرګندونې یوازې د طالبانو او القاعده شبکې د پخانی اړیکو د سپینولو یو هڅه تفسیر کیدای شي. وړاندې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د مشر له قوله د هم ویل شوې دي چې د خغلی بایدن څرګندونې ښایي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په لور د متحده ایالاتونو د نږدې کېدو لپاره هڅوي. دا داسې مهال ده چې تازه د افغانستان څخه د امریکایي سرتیر د ایستلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو پټ راپور په ځینو برخو کې د هغه څه له کبله نیوکه شوې ده چې د کابل څخه د تخلیې په مدیریت کې د بایدن د ادارې تېروتنې بلل شوې دي. خو ولسمشر بایدن چې تر دې مخکې د افغانستان څخه د روسیې او امریکایي سرتیرو د ایستلو د څرنګوالي دفاع کړې د هغه څه په اړه چې د ده د ادارې تېروتنې بلل شي ویلي په یاد و چې ما د افغانستان په اړه څه ویلي وو. ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي. ما ویلي وو چې د طالبانو څخه به مرسته وغواړو. اوس چې څه روان دي په خپلو رسنیو کې ویل البته دا د بایدن خبرې وي. د طالبانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې د حقیقت درک بللی و. د بیپول خبریالانو سازمان یو ځل بیا د طالبانو له بین څخه د افغان ټبرې فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشو کېدو غوښتنه وکړه. د سازمان د طالبانو په بن کې د بهبودی د شپږ میاشتو له پوره کېدو سره د پاریس په ښار کې یو الکترونیکي دستګاه نصب کړې ده چې د طالبانو په بن کې د بهبودی د بند وخت حسابوي. د بیپول خبریالانو سازمان ویلي دي بهبودی د روان کال د جنوري په میاشت کې افغانستان ته له داخلېدو 8 ساعته وروسته د طالبانو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت روسه په ډیړه پر رسمي ډول کومه تفسیره نه ده کړې. د بهبودی میرمن الکساندر مستوفی ازادي رادیو ته ویلي وو چې بهبودی د راپور چمتو کول لپاره افغانستان ته تللی وو چې ونیول شو. په سمنګان ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي ویلي دي چې د ومان شاوخوا 4000 کیلوګرام بوټي کشف او سوځول دي. ومان د شیشې په نوم مخدره موادو په جوړولو کې کارول کیږي. د سمنګان امنیت قمندانۍ په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي دي چې دا بوټي په مرکز بکخار کې د امنیت قمندانۍ د کارکونکو د هڅو په نتیجه کې کشف او وروسته سوځول شوی دي. د بیان لمخې په دې تور دوه مشکوک کسان هم نیول شوی دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته کڅه هم د مخدره موادو د تولید کچه په نسبی ډول کمه شوې. خو افغانستان اوس هم د نړۍ په کچه د مخدره موادو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک وایي هیواد اوکراین ته د خوشي بمونو له لیک سره مخالف دی. د جرمني له دې موقف وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې واشنگتن کیف ته د خوشي بمونو د لیک پر طرحې کار کوي. د ریټرز راپور پر بنسټ له دې وسلو استفاده شوې د غیر نظامیانو د وژلو او مېبېدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده. د ریټرز په راپور کې د بایربوک په حواله راغلی دی د بشري حقوقو سازمان اوکراین ته د خوشي بمونو د لیک سره مخالف دی او جرمني هم د دې کنونسون د اصول یولس هیوادونو د نور اصول یولس هیوادونو په څیر د موقف غوره کړی دی. امریکا د دې کنونسون غړی نه دی او اروپای ټولنه د ځان د دفاع او د روسیې د ارغل پر ضد اوکراین سره د سم دستي مرستې لپاره د مهماتو توغندۍ او د تولید د پرخوالو په هدف د پلانونو په تایید سره یو مهم ګام واخیست. د اروپای ټولنې ریاست نن سهار اعلان وکړ چې د ټولنې غړي هیوادونو او اروپای پارلمان توافق کړی دی چې سمدستي د مهماتو د تولید د ملاتړ لپاره له خپلې بودجې څخه 500 میلیارد یورو ځانګړي کړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې درته د مطالب لرو. د بریټانیا د سفارت شارز دفیر کابل ته تللی دی، ویلي دی چې طالب حکومت له چارواکو سره پر افغان ښځو نجونو د دوی د بندیزونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. دا چې د بریټانیا غوښتنې به طالبان څومره ومني، په دې اړه به وړاندې درته تفصیل په راپور او تحلیل به درته په امریکا کې ولرو. د بی پولې خبریالانو سازمان یو ځل بیا د طالبانو په بند کې د افغان ټبرې فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د چې ولې د خبریال نیول شوی دی، په دې اړه هم وړاندې درته راپور لرو. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندي سره په دغه هیواد کې روغتیایي خدمات مخ په خرابېدو دي. د چې ولې، په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو. دا به هم درته ولرو چې اوکراین ته د خوشې بمونو پرلیکت د چې کوم هیوادونو توافق کړی دی چې دوی ته به دغه بمونه ورلیږي، دا به هم درته ولرو. او د سپورت له لګره به هم خبر کړو. ملتیا مغواړه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د بریټانیا د سفارت شارج دفیر وایي کابل ته یې د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالب چارواکو ته خپل اندېښنه په ډاګه کړې ده چې د ښځو نجونو حقونه یې محدود کړي دي. ورځو تفصیل حسیب تلاش نور.
سلامونه. د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دفیر وایي کابل ته یې سفر د بریتانیا د هغې ژمنې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د مثبتې راتلونکي لپاره یې لري. رابرټ ډیکسن کابل ته له سفر وروسته پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې هلته یې له طالب چارواکو سره په لیدنو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار پر موضوعاتو ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي طالب چارواکو ورته ویلي چې د مخدره موادو د مخنیوي، د امنیت ټینګښت او دغه شان د فساد د مخنیوي په برخه کې پرمختګ کړی دی، خو په خبره یې پزغر دی. هغوی ته دا هم ویلي د هغه اقداماتو په اړه چې په تدریجي ډول له نجونو او ښځو د هغوی حقونه اخلي سخت اندېښمن دي. هغه لیکلي موږ به د افغان ښځو او نجونو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړو تر څو خپل بشپړ پوتنسیل ته ورسیږي او د طالبانو په شمول له ټولو سره د یوه امن او هوسا افغانستان لپاره همکاري کوو. په بیان کې راغلي افغانستان اوس مهال په نړۍ کې له سختو بشري کړکیچونو سره مخ دی. 28 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي وضعیت خواشینونکی ښکاري. لامل یې د تیرې نږدې نیمې پیړۍ کړکیچ او وچکالی ده چې اقلیمی بدلون د ده په وینا لا پسې سخته کړې ده. مخکې له دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې بریتانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د بریتانیا له سفارت له شارج دفیر غوښتي چې له افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي. په خبرپاڼه کې چې د دوی د لیدنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې وه، راغلي وو ښاغلي متقی په بریتانیا کې د میشتو افغانانو د ستونزو د هواري په پاره هیله څرګنده کړه چې په لندن کې قونسلي خدمتونه پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په خپل ټویټر د جاپان د سفیر او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د لیدنې جزئیات خبره کړې دي. په بیان کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت هم ټینګار شوی دی. پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې د نړۍ هیوادونه یې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولي دي. طالبانو پر افغانستان د بېزلي واکمنېدو له پیل وروسته پر ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو یې بندیز لګولی دی. دغه شان د طالبانو حکومت په ډیری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي او عمومي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته لتللو هم افغان میرمنې راګرځول شوي دي. د طالبانو حکومت د دې ترڅنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سینګارتونونو د بندیز په پریکړه هم کړی ده. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو حکومت اقدامات تبعیضي چلند او جنسیتي ځورونه بللې ده او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لرې کړي، خو دوی تر دې دمه په دې برخه کې له خپلو پرېکړو نه دي پشا شوي.
هسی په تلاش و چې کابل ته د برېټانیې د سفارت د شارج د فیر لپاره ورتګ یې موږ سره تفصیل شریک کړو. همدارنګه کوم بندیزونه چې په تیرو څه کم دوو کالو کې د طالبانو لخوا پر افغانو نجونو لګول شوي دي، په دې اړه یې موږ سره تفصیلي خبرې وکړې. همدې موضوع ته تمکیږو. د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم را سره په خبرونه کې مل شوی دی. شهاب صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسې راته وایي د لویدیځو فشارونه او دا چې دوی کابل ته او افغانستان ته سفرونه کوي څومره پر طالبانو باندې باغیزمن وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې یوازینی لار هم دغسې ډیپلوماتیکې خبرې اترې او ناستې پاستې دي. له دې پرته نه له نړیوالو سره کومه حل لاره شته او نه هم ښایي طالبان بله لاره ومني. فکر کوم دا تر ټولو هغه معقوله دریزه او موقف او قانال دی چې له دې لارې نړۍ کولی شي خپلې غوښتنې تر طالبانو ور ورسوي، او تر څنګ یې هغه فشار، هغه لازم فشار چې اړین دی په ځینو مسایلو کې هغه وارد کړي. ولې له دې پرته بله کومه لاره نشته او نه هم کوم آپشن شته. نو ځکه زه فکر کوم چې که دغسې سفرونه نور هم زیاتیږي، ناستې پاستې زیاتیږي، بیا د طالبانو په دریځ کې هم د تغییر او بدلون تمه کېدلی شي. ولې که دواړه طرفونه منجمد پاتې کیږي نو بیا هغه نظریات هم ورسره منجمد دي او لرې پاتې کېدل چې دي دا بیا فاصله زیاتوي. او بیا د
شهاب صاحب که په ځانګړې توګه د برېټانیې رول ته اشاره وکړو، خپله برېټانیا څومره پر طالبانو باندې نفوذ لري او د دوی خبرې څومره اغېزمنې دي پر طالبانو؟
اصل کې خبره دا ده چې د طالبانو د حکومت لراتګ وروسته د لویدیځو هیوادونو، هغه که برېټانیا ده که امریکا ده یا اروپا ده، د دوی موقف په ډېرو مواردو کې سره یو شان دی. نو که موږ وایو چې برېټانیا به څومره تاثیر ولري یا به اروپا یا امریکا څومره تاثیر ولري، دا بیا جلا بحث دی. ولې په عین زمان کې د برېټانیا خبره نسبت د نورو هغه هیوادونو ته چې دغسې غږ پورته کوي ځکه یو څه زورور ده یا زیاته ده، چې په افغانستان کې د دوی رول په پخوا کې زیات و او له اقتصادي پلوه هم دوی ډېرې پروژې تمویلولې، او تر څنګ دوی د افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستان سره ښې اړیکې لري چې لغې لارې هم کولی شي په یو ډول باندې په ځینو مسایلو کې ښه رول ادا کړلی شي. ولې که وغواړي، زه فکر کوم چې تر اوسه پورې داسې یو قوي اراده چې هغه د تعامل او ګډ کار لاره غوره کړي فکر کوم تر اوسه نشته. دا یوازې ابتدایی ناستې دي. ولې هیله مندي ورته په دې په کار ده چې دغه
شاب صاحب همدغلته یو بله پوښتنه کوم. تاسې دې خبرې ته اشاره هم وکړله، زیاتره افغانې مېرمنې په ځانګړې توګه هغوی چې له افغانستانه بهر ژوند کوي، پر نړیوالو او په لویدیځوالو یې نیوکه دا ده چې دوی په دغې برخه کې جدي نه دي او دا کوم انتقادونه او اعلامیې چې دوی ورکوي دوی عمل نه کوي. آیا واقعا هم داسې ده که نه دوی غواړي او یا لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه تر اوسه پورې په دغې برخه کې جدي اقدامات نه دي شوي؟
له لویدیځوالو د افغان مېرمنو د حقونو د دفاع توقع به اصلا د افغانانو لپاره یو ډېره بې ځایه توقع وي، او هېڅکله باید دا تمه له لویدیځو هیوادونو ونه شي چې هغوی د افغان مېرمنو د حقونو لپاره غږ اوچت کړي. موږ د جمهوریت په تیرو شلو کلونو کې دلته چې د ښځو د حقونو ډېر شعارونه هم ورکول کېدل، یوازې د ښارونو په منځ کې ځینې محدودې پروژې تطبیق کېدلې، ولې هغه اصلي نفوس د افغانستان چې په اطرافونو کې و او هلته مېرمنې وي هغوی ته هېڅکله پام نه کېده. نو په دغسې یو حالت کې له لویدیځو دا تمه چې دوی د افغان مېرمنو د حقونو دفاع وکړي او یا د په دې اړه غږ اوچت کړي فکر کوم بې ځایه ده. دا غوښتنه پخپله د افغانانو ده چې د افغانستان خویندې او میندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري، هغه خدمات چې اړین دي او ضرورت ورته شته هغوی ته باید لاسرسی ولري، او د عادي انسانانو د ټولنې په څیر باید په آرامه باندې ژوند وکړلی شي. دا د افغانانو غوښتنه ده. دا غوښتنه که موږ ته بهرنیان وړاندې کوي بیا په دې باندې افغانان هم شک کوي او حتی د طالبانو حکومت په همدې شک کوي چې ښه د لویدیځوالو کمې ګټې د افغان ښځو له حقونو سره نغښتي چې دوی دومره پرې ټینګار کوي، ځکه په ډېرو هیوادونو کې داسې پېښې شوې چې هغلته د بشر حقونه او دغه مسایل بیا لویدیځو هیوادونو ته ډېر مهم نه دي، هغوی ته خپلې ګټې مهمې دي. نو بنان موږ د افغاني تعریف پر اساس باندې د افغان مېرمنو د حقونو د خوندیتوب او د تعلیم د حق د ساتلو او خوندي کولو او بیرته ورکولو غوښتنه باید وکړو. دا باید د بل چا په خوله نه وي، دا باید د افغانانو په خوله وي او معقوله لاره هم همدغه ده.
اشاب صاحب درسته پختنه پتوګولان لري ته جواب کړي ساسي بان باندې په افغانستان کې خپل افغانانو په ځنګل ډول میرمنو په دغه برخه کې په کافی اندازه کار کړي او له طالبانو یې په خپل حقونو غوښتي دي.
اول خو هغه شرایط چې د غوښتنې لپاره اړینې تر اوسه نشته، ولې په افغانستان کې هم متاسفانه لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو افغانو میرمنو حقونه څو پروژهیي میرمنو واخیستل او یې خوړل او دغه د افغان میرمنو حق یې هم بدنامه کړ. نو زه هیله لرم چې دا ځل داسې ونه شي او افغان میرمنې خپلو رښتینو حقونو ته په رښتینې معنا لاسرسی پیدا کړي او په هغې اړه خپل غږ په خپله ولري، نه دا چې هغه یو څو محدود کسان یې یا د هغوی په نمایندګۍ باندې نور خلک خبرې کوي. نو د دې لپاره څه وخت ته اړتیا شته او هیله لرم چې افغان میرمنې
ډېرې مننه. کور ودان ژوندی اوسي د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شهاب و چې افغانستان ته د برټانیې د شارج دفیر پر ورتګ او دا چې اغیز به یې د طالبانو پر حکومت څومره وي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو، د بی پولي خبریالانو سازمان راپور درته لرو خو تر دې وړاندې ورزو پاملرنې نړیوالې موسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندي سره په دغه هیواد کې روغتیایي خدمتونه مخ په خرابېدو دي. ورزو نرګس مومنت، نرګسجانې ستړي مشي، په خیر راغلي. تاسو راته وایي دغه موسسې ولې دغه اندېښنه څرګنده کړې ده؟
سلامونه فریده جان، تاسو درانه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د پاملرنې نړیوالې موسسې د خبرو د راپور پر اساس باندې چې که په همداسې شکل باندې ادامه ولري او نجونې ښوونځي ته پرېنښودل شي، ښایي روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسي لا ډېره کمه واوسي، بلخصوص په ځانګړې توګه نرسانو ته، قابله ګانو ته او د تغذیې مشاورینو په برخه کې هم. نو دا کېدای شي لا ډېر د ښځو په دې وضعیت باندې منفي اغېز وکړي او لا ډېر ښځې کم وتوانېږي چې روغتیایي خدماتونو ته لاسرسي پیدا کی. دوی دا هم وایي چې له فرهنګي پلوه البته ښځې ډېر کم دې ته زړه ښه کوي چې هغوی د نارینه وو قابله ګانو یا هم ډاکترانو ته، بالخصوص په ځانګړې توګه قابله ګانو ته هغوی زړه ښه کوي هغوی ته ولاړ شي. نو د هغې پر اساس باندې ښځینه قابله ګانو او د نرسانو شتون د میندو تر څنګ ډېر زیات اړین دی او که دا په همداسې شکل باندې ادامه ولري، ښایي دا دې لامل شي چې د میندو د مړینې کچه یو ځلې بیا لاړېږي. شي دې تر څنګ دا هم وایي چې په همداسې شکل باندې ادامه ولري، البته د دې کار د مخنیوي لپاره د صحي روزنیزو پروګرامونو ډیروالی هم یو هغه څه دي چې کېدای شي ورو تر بله دا ستونزه راحل کړي. نو په ورته وخت کې د نرسانو د شورا یو شورا غړي البته د دې خبرو پر اساس باندې کې دا که څه هم اوس د نرسانو یعنې په آزاده توګه دی کولی شي، په آزاده توګه نه حداقل دی کولی شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، خو که په همداسې شکل باندې نجونې ونه شي کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، نو ښایي په څو راتلونکو کلونو کې دا باعث د دې وګرځي چې موږ د سانو د قابلګان او د کڼو نورو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لا ډېر د کمښت سره مخامخ شو. او د موږ یو ځل بیا د 2000 کال په شکل باندې چې د میندو مړینه ډېره زیاته وه، کچه ډېره زیاته وه، نو ښایي یو ځل بیا په همدغه ستونزو سره مخامخ شو. نو په ورته وخت کې ځینې هغه نجونې چې دوی د طب د پوهنځی یا د قابلګۍ یا هم د نرسنګ لیوالې وي، د هغوی دا هیله وي چې دوی دې هیله باندې ورسېږي، خو د تېرو دوه کالو راهیسې دوی همدغه هیله ته منتظرې دي، خو لا هم د ښوونځي دروازې د دوی په مخ باندې بندې دي. د دې خبرو پر اساس باندې کې دوی د دوه کاله نوی ځای شوی، نو ښایي دوی دې ته ډېره کچه پورې خپل هغه هیلو ته رسېدلې وي. نو فریده جانې، دا ټول ستونزې په داسې حالات کې دي چې طالبانو واک ته رسېدل وروسته د تېرو دوه کالو راهیسې دوی د اګست د 15 وروسته د 2021 کال وروسته دوی په ښځو باندې ګڼ شمېر محدودیتونه ولګول. په لومړي سر کې د نجونو په ښوونځي باندې بندیز، د هغې تر څنګ په پوهنتونونو باندې، په لوړو زده کړو باندې، د ښځو په دولتي او بنا دولتي ادارو کې د کار کولو، همداسې پارکونو کې د ښځو تګ، د تفریح پارکونو ته، په ورته مختلفو نورو ځایونو کې هم د ښځو په ورتګ باندې بندیزونه لګولي دي. نو که څه هم دا ور تر بله نړیوالو تل خپل غبرګونونه ښودلي دي، خو طالبان لا هم خپل په دې سخت دریځانه سیاست باندې چې د ښځو په مقابل کې لري هیڅ بدلون نه دی راوستلی. او د دې خبرو پر اساس باندې چې دوی هغه څه چې د ښځو په وړاندې کوي د ټول د اسلام مطابق د حقوق ورکول دي.
ډېر زیاته مننه کور ودان نرګس مومند و چې په افغانستان کې پر ښځو نجونو د لګول شو بندیزونو په اړه موږ سره خپل جزئیات شریک کړل.
ازادي رادیو .com
د افغانستان په تړاو نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورزو یو نړیواله مسله راخلو. جرمنی اوکراین ته د خوشي مهماتو لاستولو سره مخالفت کړی دی. د چې خوشي بمونه څډول دی، ولې جرمنی د دغه بمونو پاستولو کې مخالفت کړی دی؟ ورزو احمد تکل صاحب ستړی مشي، تاسو راته په دې نور جزئیات کرا کړی، دغه څډول بمونه دی ولې جرمنی اوکراین ته ناسته وي؟
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد اوکراین ته د خوشحي مهماتو یا بمونه چې هماغه بمونه دي د استولو مخالف دی. انالینا بایربوک دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه وکړي چې امریکایي چارواکو وویل غواړي کیف ته دا وسلې چې نړیوالو د ملکي وګړو د وژل کېدو د سوابقو په خاطر غندلې دي چمتو کړي. میرمن بایربوک وویل د بشري حقونو ډلو له دې اقدام سره مخالفت کړی، نو جرمني چې د 111 هیوادونو په ډله کې د کلسر مهماتو د نه کارولو لپاره د اوسلو کنوانسیون غړی دی، هم د دې کار مخالفت کوي. متحدو ایالاتونو د دې کنوانسیون هغه طرحه نه ده لاسلیک کړې او په دې کنوانسیون کې غړی نه دی. له میرمن بایربوک څخه د اقلیم په اړه په ویانا کې په جوړه شوې غونډه کې د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه وپوښتل شول. دې په ځواب کې خبریالانو ته وویل چې جرمني د اوسلو پر موافقه عمل کوي. د نوموړي اشاره د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د 2008 کال موافقې ته وه چې د خوشحي مهماتو پر کارولو، زیرمه کولو، تولید او لیږد بندیز لګوي. متحدو ایالاتو ویلي دي چې اوکراین ته د خوشحي مهماتو استول تر جدي غور لاندې دي، خو تر اوسه یې اعلان نه دی کړی. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې د ناټو سرمشریزه جوړه شي، او ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به تر ډیره بحثونه د اوکراین پر جګړه وي. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ پر روسیې او اوکراین غږ کړی چې د خوشحي مهماتو کارول بند کړي، او له متحدو ایالاتونو نه هم غوښتي دي چې دوی ته دا ډول وسلې دې نه ورکوي. د ټولنې یادونه کړې چې روسیې او اوکراین دواړو له دې ډول مهماتو کار اخیستی، او په اوکراین کې خو یې ملکي وګړي هم وژلي دي. خوشحي مهمات هغه بمونه یا توغندي دي چې په منځ کې نور واړه بمونه ځای پر ځای کیږي، او چې وکارول شي نو دا واړه بمونه شاوخوا خوریږي، په یوه پراخه ساحه کې خلک وژني او هر څه له منځه وړي. البته دا ډول بمونه تر ټولو زیات تلفات ملکي وګړو ته اړوي. فریدا جان، د دې مهماتو د منځ کوچني بمونه چې له خوشي کېدو وروسته له نوي چاودلي هم ډېره موده پاتې کیږي، پټیږي، او د جګړو له پای ته رسېدو وروسته هم د ملکي وګړو لپاره لوی ګواښ ګڼل کیږي.
ډېره زیاته مننه کورودان احمد تکل و چې د اوکراین د جګړې او همدارنګه دا چې ولې جرمني اوکراین ته خوشي بمونه نه لیږي موږ سره تفصیل شریک کړو. بیرته افغانستان ته راځو. د بیپولي خبریالانو سازمان یو ځل بیا د طالبانو له بند څخه د افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خلاصون غوښتنه کړې ده. ورزو تفصیل په دې راپور کې د اسمت سروان نورو.
د بیپولی خبریالانو ټولنې په پاریس کې د وخت ټاکنې د برېښنایي آلې په نصبولو سره یو ځل بیا د طالبانو له بند څخه د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خلاصون غوښتنه وکړه. د ادارې د پنجشنبې په ورځ د فرانسې په مرکز پاریس کې د طالبانو په زندان کې د شپږو میاشتو د بند د مودې له پوره کېدو وروسته دغه وسیله نصب کړې ده چې د طالبانو په زندان کې د ورځو، ساعتونو او دقیقو شمیر حسابوي. د آر اس اف په خبرپاڼه کې د دغه سازمان د مشر کریستوف ډیولیر له قوله راغلي چې له طالبانو سره د خبرو لارې خلاصې ساتي. نموري د دې آلې د ایشودو په مراسمو کې وویل دا پوچ حالت له ډېرې مودې راهیسې روان دی، او اوس د مرتضی د خلاصون وخت دی. دغه شان د پاریس ښار په یو شمېر چارواکو د دې آلې د نصبولو په مهال د مرتضی بهبودی د خلاصون لپاره د هڅو د کمپاین په ملاتړ ټینګار کړی، او ویلي چې د فرانسې د پلازمینې پاریس په بیلو بیلو برخو کې به په انګلیسي ژبه د مرتضی خوشي کړی لیکل شوي لوی بینرونه هم نصب شي. د مرتضی بهبودی میرمنې الکساندرا مستوفیا د جمعې په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د دې میړه خوشي کړي. د طالبانو حکومت د ویان برسیال بلال کریمی په دې اړه د آزادی رادیو پښتون ته ځواب ورنکړ. د راپورونو له مخې دا مهال یو شمېر نور خبریالان او فعالان هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت ډېر لږ د فعالانو او خبریالانو نیول کېدل تایید کړي، خو تل یې ویلي چې دوی د خپلو دندو په ارتباط نه، بلکې د نورو دلایلو او له قانون څخه د سرغړونې په خاطر نیول شوي دي. تر دې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ائتلاف غړیو او یو شمېر نورو بنسټونو هم د طالبانو لخوا د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نورو فعالانو نیول غندلی دي. په ورته وخت کې د بی پولي خبریالانو سازمان ویلي چې افغانستان په 2023 کال کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال شاخص په 180 هیوادونو کې 125 ځای لري.
اسمت سروان و چې د مرتضی بهبودی د نیول کېدو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. اوس ورزو د سپورت ډګر ته بختیار ساحل به مو د سپورت ډګر خبر کړي.
تکل شوی چې سبا د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې دویم ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې پیل شي. د افغانستان ملي لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې د 12 منډو په توپیر یې د لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر لومړۍ لوبې وروسته د بنگلاديش لوبډل مشر تمیم اقبال په یو ناڅاپي ډول هر ډول نړیوال کرکټ څخه خدای پاماني کړې ده. بل لور ته د بنگلاديش کرکټ بورډ په یو تازه بیان کې ویلي دي چې بیرته له تمیم اقبال غواړي چې خپل ریټایرمنټ واخلي، خو په ورته وخت کې د پاتې دوو سیالیو لپاره لټنډاس د لوبډل مشر په توګه ټاکلی دی. د انګلستان او آسټرالیا ترمنځ د ایشز لوبلړۍ دریم ټیسټ لوبه 13 ورځ پیل شوې ده. دغه ټیسټ لوبه د انګلستان په لیډز ښار کې روانه ده چې آسټرالیا په لومړۍ توپوهنه کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 233 منډې وکړې. دوی ته میچل مارش سلیزه ترسره کړه او د انګلستان لپاره بیا مارک اوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د دې ترڅنګ انګلند 132 منډې کړې دي. تر دې دمه د دوی شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. د غراز باید وویل شي چې د 500 نړیوال جام د لارموندنې پړاو په شپږ غوره لوبډلو په مرحله کې نن د ویسټ انډیز او سریلانکا ترمنځ سیالي جریان لري. که څه هم ویسټ انډیز لوړاندې لدی سیالیو بهر شوې ده، خو دوی به دغه په دې سیالۍ کې تر دې دمه 243 پنډې کړې دي او د 244 پنډو هدف یې ښه. سریلانکا لوبډله چې نړیوال جام ته لار موندلې ده، د دې هدف د پوره کولو لپاره میدان ته راوتی دي او په 38 پنډو کم لوبغاړی نه ده سوځېدلې.
بختیار ساحل و چې د سپورت لړګره خبر کړو.
facebook.com/azadiradio
دا پښتو خبری مجلې پایت ورسیدو. په پای کې ورزو د هیوادوالو هغه شکایتونه ورو چې د دوا د کیفیت او د قیمت له امله لري.
د درملو خراب کیفیت، د ناروغانو په حال سرخوږی، د کابل ښار اوسیدونکي د درملو له لوړو بیو او خراب کیفیت څخه شکایت کوي.
د دې ځله موږ چې دغه ناروغان ډاکټران ته بوزو، نو اول خو ډاکټر چې ماته موږ ته نسخه لیکي 2000-3000 روپۍ نسخه، نو هغه دوا چې وخوري سره ګمده چې وي په ما حالت باندې هیڅ تغیر نه وي کړی. بیا سب بل نسخه چې ودوا خلو هم هغه مریض سره تغیر نه وي کړی. بیا لا شو بل ډاکټر ته، نو کیفیت به دوا کې نشته.
خلک د درملو سوداګر توره نوي چې بې کیفیت درمل په ارزانه بیه واردوي چې پر ناروغانو اغیز نه کوي، او خلک اړ کیږي چې د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته مخه وکړي. په درملتونونو کې د دې درملو ډېره کمه برخه یې په افغانستان کې جوړ شوي دي. د درملتونونو د مسؤولانو په وینا خلک د داخلي درملو په پرتله په بهرنیو درمل ډېر باور کوي.
هغه کیفیت چې بهرنی کمپنۍ لري داخلي کمپنۍ نه لري. ځینې شته چې ښه کیفیت لري، خو خلک فکر کوي چې حتما کیفیت ښه نه دی.
د خوړو او درملو د خپلواکې ادارې په وینا دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د درملو او طبي وسایلو د تولید کابو شپږ 50 شرکتونه فعال دي. دا شرکتونه 600 قلمه درمل تولیدوي چې کولای شي د بازار 15 قلمه درمل پوره کړي. دا اداره وایي چې واردیدونکي درمل آزمویي او هڅه کوي چې د درملو د کورنیو کارخونو ظرفیتونه لوړ کړي.
چنان ما کوشش کردیم که زمینه ظرفیت سازی را برشان مهیا بسازیم و
موږ هڅه کړې چې کارخونو ته د ظرفیت جوړونې زمینه جوړ کړو. همدارنګه موږ د نظارت په برخه کې ټیمونه جوړ کړي ترڅو د داخلي کارخونو کارونه وارزوي او ستونزې حل کړي.
تای که اگر در بعض جای مشکلات داشته باشن، مشکلاتشان به سر وقت برشان رسیدگی شون.
د داخلي درملو د ملاتړ په مخه دغه نندارتون متوران دی په کابل کې جوړ شو چې پکې 44 داخلي شرکتونو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړل. دغه شرکتونه غواړي چې د داخلي تولیداتو د ملاتړ په مخه دی دغو درملو په ورتولو بندیز ولګول شي چې په هیواد کې دننه تولیدیږي. اوس مهال پر 15 قلمو درملو بندیز لګیدلی چې هغه هم له ناقانونو لارو